په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګې وروسته د کیواړه لیدو قام د دري او پاړه چنار دوه لار پرانستی ده. د شمالي وزیرستان چارواکي وای د افغانستان نه به شمالي وزیرستان ټول کډوال راستنوي. په کانګو جمهوریت کې یو ځانمرګي بریدګر 15 کسان وجلی او 13 نور ژوبل کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کورمی پیواړه لیدی قام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګې وروسته د تری پاړه چنار سړک د سرکار تر دې ډار وروسته پرانستی دی چې د ځنګل پر سر روان لانجه به په څو ورځو کې حل شي. د پیواړ یو قومي مشر ملک اصغر حسین د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې له 2 میاشتې راهیسې دا سړک د ګیدو منګل قام سره د ځنګل پر سر راپورته شوی وسلوالې لانجې وروسته بند کړی وو. د اکتوبر په میاشت کې د پیواړه او ګیدو خلکو ترمنځ د ځنګل د ملکیت په او د تری د لرګو د راوړلو په سر انخته کې 14 کسان وژل شوي وو. د پیواړ خلکو پر ګیدو لار بند کړه چې په مقابل کې ګیدو کام د یوې میاشتې لپاره احتجاجي پرلت ووهه. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان وایي چې د افغانستان نه د کډوالو د راستنولو لړۍ به لسزنډه دوام لري او ډېر زر به ټولې کورنۍ خپل سیمو ته واپس شي. د دسمبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وویل چې دا لړۍ په غلام خان سرحدي لاره دوام لري.
د افغانستان نه زمونږ د مداخل او د زوی سیدګی د آی ډی پیز د واپسۍ سلسله چې نه هغه شروع ده. لاول زمونږ ټارګټ چې کم دی ګلون کیم دی، د هغې اختتام نه پس چې بیا کم زمونږ نور کډوال دي کم چې په لمن کې دي یا په نورو ځایونو کې دي، د هغو واپسۍ سلسله به مونږ سرته رسو.
په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د دربیازه په نامه د عملیاتو له امله په زرګونو کورنۍ د افغانستان خوست او نورو سیمو ته اوړېدلې وې. د دې نه مخکې 15,000 کورنۍ په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته ستنې شوې دي او د دې پاتې کورنیو د راستنېدو عمل د دسمبر 16 نه پیل شوی دی. حکومت وایي چې دا ځل به ټولې کورنۍ خپلو سیمو ته راستنوي. د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په شوه کې وسلوالو یو سرتیری وجلې دی. پوز د دسمبر په 15 په یو خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو پر یو چک پوسټ برید کړی وو او د او سرتیرو لزانه دفاع وکړه. خو مشال ریډیو ته ځایي امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو درې بریدونه کړي وو او د یو پوځي د وجل کېدو ترڅنګ پکې وو نور زخمیان شوي. تر اوسه چا د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت د انتخاباتو له کمیشن غوښتنه کړې چې د جنوري میاشتې لپاره پلان شوی بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو وځنډوي. د خواریکښو د چارو وزیر شوکت یوسفزی د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې دا ټاکنې د په مارچ میاشت کې هغه وخت وشي چې کله موسم ښه وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا غوښتنه د دوی نه بلکې د هزاري او ملاکنډ د خلکو ده او تر شایي دلیل دا دی چې د جنوري په میاشت کې په دغو سیمو کې د واورې کېدو له کبله خلک رایو اچولو ته نشي راوتلی. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په لومړي پړاو کې په 19 ضلعو کې انتخابات د دسمبر په 19 شوي وو او په 18 نورو ضلعو کې به په دویم پړاو کې کیږي. په صوبه کې د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي چې د انتخاباتو د دویم پړاو د ځنډېدو یا نه ځنډېدو فیصله به د اسلام آباد د مرکزي دفتر تر غور وروسته کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د انتخاباتو کمیشن د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن او دوه وزارتونه ختم کړی دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون رسنو ته ویلي چې نه دغو کمیشنونو او نه هم د دولت په چارو کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونو ته اړتیا شته. په دې ادارو کې له زرو زیاتو کسانو کار کوو. طالبان چې د اګست په 15 د افغانستان د جمهوري او منتخب حکومت تر چپه کولو وروسته واک په لاس کې اخیستی پر ټاکنو باور نه لري. د وسلوالې ډلې په توګه دوی ټاکنې غیر اسلامي بللې او تور پر پورې ده چې په خواهی د ټاکنو د ګډوډولو لپاره په کړو بریدونو کې د انتخاباتو ځینې کارکونکي وجلی هم دي. اور اس سے خبر ادا چی په افریقی حیوانات کانگو جمهوریت کی یو ځانمرګی برید کون کی لکتر لگا 15 کسان وجلی او 14 نور شوبل کړي. رئی چارواکی وای چې دا برید د دسمبر په 25 د شپې پر مهال د بینی خار په یو میخانه کې هغه مهال شوه چې ګڼو خلکو د کریسمس خوشاله لمانځلې. چارواکی زیاتوي چې د میخانې ساتونکو د ځانمرګی بریدګر په داخلي دروازه ایثار کړو خو هغه هم هلته چاودنه وکړه. د حکومت لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او زیاتوی چې ممکن ده د وجل شو کسانو شمیره لوړ شي. په حکومتي بیان کې د دې بریتور د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تړاو لرونکي په الای ډیموکراتیک فورسز ډلې پورې شوه. د مشال خبرونه پای
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. په کورمه کې د ځایی جرګې په کوششونو د تری پر چنار لار چې تیرو دوه میاشتو راهیسې بند وه پرون د عام تګ راتګ لپاره بیرته خلاص شوې.
روډ کې به ان شاء الله هیڅ څوک نه ودرېږي. پر امن در نه وه هغه شمیانه ټینټ لګېدلې او روډ باندې هغه اوچات کو نو روډ بس کلو شو.
پرون په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو شو درو جلا جلا حملو کې یو سرتیر وژل شوی او و نور زخمی شوی دي. په سیمه کې د قومونو ترمنځ په شخړو کې هم په ورستیو کې درنې وسلې کارول شوی دي. په صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استاد په دې اړه پوښتنې لري.
ټول وزیرستان د فوج په کنټرول کې وو. بیا دلته دا سوالونه ټپورته شوی دي چې آیا دا اسلې د کم ځای ناراضي.
او په اسلام آباد کې چارواکو په ناروغ تن کې د کووډ 19 وایرس د امیکرون بڼې موندل کې دوه تصدیق کړي دي. په پیښور کې ډاکټر وایي د کورونا وایرس دا نوې بڼه په تیزی خپریږي.
د امیکرون چې دی لکه د دې کیسونه پورته خېږي کوم خصوصیات چې د دې دی لکه هغه د نشاندهي ورکوي چې دا په تیزی سره سپریډ کیږي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنې رپورت په کورمه کې د پیواړه لیزو او گیدو منګلو ترمنځ د ځنګل پر سر تر پورته شوې شخړې وروسته پاڼه چنار ته تللې بند لار خلاص شوې ده. دا لار نږدې دوه میاشتې مخکې د پیواړه خلکو د گیدو پر مخ ځکه وتړله چې دوی له حکومت د ځنګل د ملکیت او د هغې د لرګو د مسلې حل غوښته. اوس حکومت ډاډ ورکړی چې دا لانجه به ختمه کړي. یادونه ده چې پر دې مسله د دواړو قومونو د هغو د ملاتړو قبیلو ترمنځ وسله واله نښته هم شوې وه چې پکې مرګ جوبلا وخت و. تارک اورگزه رپورٹ راکوي.
په کورما ضلع کې د خالی پورز د جرګې مشرانو تر کوششونو وروسته له دوه میاشتو بند تر پړه چنار روډ د عام ټرافیک لپاره خلاص شوی دی. که څه هم یاد روډ یوازې د ګېدو خلکو پر وړاندې تړل شوی و خو د زیارت پورز د پیوړ خلکو لخوا د توسیع چک پوستې سره نږدې په روډ احتجاجي کیمپ ته لګول وروسته د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند شوی وو. د ټوپکی حاجی سردار حسین مشال رډیو ته وای موږ پرون هغل ته ورغلو او سره مذاکرات مو کړل چې هغوی قائل شول نو لاروډه پاسې دل او احتجاج ختم کړو او زیاتوي وس هر چاته امن دی او پر روډ تګ را تک کول شي.
د پیوړ و د گیدو خپل مانس کې ډېری مهیدی دي. خپل مانس کې هغه مونږ ډېر بهتار پیږي خو البته روډ کولو د روډ کې به ان شاء الله هیڅ نه ودرېږي. کومه در نه واغه پرامندر نه واغه شمیانه ټینټ لګیدل او روډ باندې هغه او چات کو روډ بس کولو شو.
بلخوا د پیوړ ځای مشر کونسلر حاجی اصغر حسین مشال لډیو ته وای د دوی د غوښتنه ده چې په علاقې کې لګیدو منګلو سره د ځنګل تنازعي حل په کاغذات مال رو بسی او بلدا چې له هغه ځای لرګي پرې کولو اجازه درته ملوشي. کونسلر حاجی اصغر حسین زیاتوي د جرګې مشرانو ورته ډاډ ورکړو چې په غوښتنو به عمل کیږي نو ځکه روډ خلاص کړو.
موته سرکار ولا کسان راغریو کرنلان وغیرہ راغریو هغه موته تسلی راکړه سه تاسو کومه معاملات ادب پنځورې دوی ختم کوو عمو په دې خبرې باندې احتجاج ختم کړلو.
بلخوا د ترې پړه چنار روډ تر خلاصې دوروستا په بیرکایم سیمه د منګلو خروټو زدران غلجو مقبلو او زازیو لخوا لا یو میاشره سي شروع شوه احتجاجي پلتهم پای تر رسیدلې ده. د منګلو کمیټې مشر ملک منور خان مشال لډیو ته وای مخ پل خلک پاسه ولولې چې ضرور خلاصولو بنیادی غوښتنه ومنل شو او تګ راتګ به حال شو.
پګورې ټیم لکه حکومت ورکړې ده ان شاء الله د مالک آزاد سو پوری چې پیسې لانی وشوي یغه پوری بدویم قانون پلاس کې نه اخلي او روډ کې به مکمل مونږ ته تحفظ راکوي او روډ ته به نه راوځي.
په کورما کې پر 28 اکتوبر د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ له ځنګله لرګي پرې کولو په خبره 15 ورځې جګړه شوې وه چې په کې 14 تنه مړه او 15 نور زخمین شوي ول. په علاقه کې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان دی خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. حکومت یاد لنجا پر کاغذات مال د حل کولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغوی به د پیر پر زور باندې په خپلو کې مذاکرات پیلوي. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د امنیتي استخباراتي چارواکو په وینا د دسمبر پر 15 یعنی پرون په شمالي وزیرستان کې په درو جلا جلا بریدونو کې د پوځ یو سرتیری وژل شوی او و نور ژوبل شوی دي. تر اوسه د دې حملو ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې شوي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا د دسمبر په 15 نیټه شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتی عسكر وژل شوی او اووه نور ژوبل شوی دي. یو امنیتی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې تحصیل شوه توده چې نه کې وسلوالو په امنیتی سرتیرو برید کړی، درې عسکر یې د غلطه ژوبل کړي. د د په وینا هم یا تحصیل شوه کې وسلوالو په دویم برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د برید پس وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو د غلطه دریم برید هم کړی چې دغه برید کې یې دوه نور عسکر هم ژوبل کړي دي. د دسمبر په 15 نیټه هم شمالي وزیرستان غلام خان سیدگی او د تاخیل همزونی کې وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو او پولیسو دوه بیلابیل بریدونو کې یو پولیس سرتیری وژل شوی و، دوه پولیس او یو عسکر ژوبل شوي ول. د دسمبر په 12 نیټه هم میرلی سپینوا مباخیل سیمه کې وسلوالو په امنیتی سرتیرو د سړک غاړې خخ کړل شو، دوه بامی بریدونه کړي ول چې یو عسکر سپاهی الیاس یې وژلې و او دوه نور امنیتی عسکر سپاهی خالد او لانس نایک زرشاد یې د غلطه ژوبل کړي ول. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو مسؤلیت منلی و خو د دسمبر 15 نیټې بریدونو ذمواري لا چا نه دی منلی. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نشتې او وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو بریدونو کې تیزی راغلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي لزینو د دې سیمې لزینو خلکو درنه وسله ټوله شوې خو لزینو بیا نه ده، چې لامل یې دوی په خبره اوس هم د نښتو په وخت درنې وسلې کارول کېږي. دې کار ځایي ولس پریشانه کړی دی. دوی حکومت غواړي چې د امنیت ساتلو لپاره حکومت پلوا او عامو خلکو په بې توپیره ډول وسله ټوله کړي. د پاکستان پوسټ چې به هر ځل په قبایلي سیمو کې عملیات کول نو له خلکو به یې وسلې ټولولې. حکومتي چارواکو تایید کړی چې د وسلو پاکولو کار یې سرته نه دی رسولی. مجید بابر پر دې موضوع تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان پارلماني استازو قبایلي مشرانو په حکومت غږ کړی چې سیمه کې زر تر زره د وسلو راغونډولو مهم پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمو د راهیسي په شمالي وزیرستان کې د خپل میندي جګړو پر مهال د غټو وړو وسلو د کارولو له امله یو شمېر ولسي وګړي وجلې شوي او ژوبل دي. د دسمبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ضلع نه په صوبایي اسمبلۍ کې غړي میر کلام وزیر پوښتنه راپورته کړه چې حکومت د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو نه پس دعوه کړې وه چې سیمه یې د هر ډول وسلې نه پاکه کړې ده. نو بیا دا موجوده وسله له کومه راغله؟
وزیرستان اپریشن وشو، خلک ووتل، ټول وزیرستان د فوج په کنټرول کې وو. بیا هغه ټوله دنیا ته دا خبره وکړه چې وزیرستان مونږ بالکل صفاقه د هر قسمه دهشتګرد نه، د هر قسمه اسلحې نه. بیا دلته دا سوالونه ډېر لوی راپورته شوي دي چې آیا دا اسلحه د کوم ځای نه راځي، د چا په خوښه راځي.
د ځایي ولس په خبره په 1300 میاشتو کې د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو او غرونو د ملکیت په سر راپورته شو وسلوالو نښتو کې د یو بل پر ضد کلاشنکوف، د شکا اوانونه، دوه فوټه او څلور فوټه توغندي، لاسي بمونه او یو شمېر نورې وسلې کاریدلې دي. د د تخیل ملک غلام خان وزیر د دسمبر په 15مه مشال ایلو سر په خبرو کې په سیمه کې په دومره لوی کچا د وسلو په موجودیت د حیرانتیا څرګندونه وکړه او حکومت نه غوښتنه وکړه چې وسلې دې ختمې او امن دې پر ځای کړي.
دومره غټه پرشن وشو، دومره غټه آرمی او پولیس پرته دي، نو د وجود بیا داسې واقعي کېږي نو مونږ بالکل دا مطالبه نه کوي چې بالکل وسله دا ختم شي. دا کې مې کومې مان کې لانجه جګړې دي دا ختم شي، ویلې چې دا پښتون دي ډېر وداړل ډېر په تکلیف شو.
پښتنه دادا چې شمالي وزیرستان بیا ولې د نام نه او ناقرارۍ سره مخ شو او دومره زیاته وسله څنګه شمالي وزیرستان ته راغله؟ په ځواب کې خبریال رسول داوړ وایي چې عام تاثر دادی چې دا وسله د ګاونډي هیواد افغانستان ناراضي.
په تاثر دا راځي چې یاره د افغانستان ناراضي، نه چې افغانستان ناراضي نو په افغانستان خو بارډر په پای باندې خردار تار دی نو څنګه راځي؟ نو سکیورټي فورسز یا په بارډر تعینات خلک په دې جواب ورکوي چې آیا د هغې غړي راځي که نه.
د دې پښتنو په ځواب کې د شمالي وزیرستان ضلعي ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات او د وسلو راغونډول د شمالي وزیرستان په لسو واړو تحصیلونو نه بلکې صرف په شپږو تحصیلونو کې شوي ول او په دوسلي، سپینوام، رزمک او شوه تحصیلونو کې دا عملیات نه وو شوي.
نورو تحصیلونو کې چې دی نو اپریشن ضربیت سره ډی ویپنایزیشن پروسس چې دی نو هغه شوی دی. زموږ په دغه تحصیلونو کې چې دی نو د هیوی ویپن د دې د استعمال او دا قسم سره رپورټونه چې دی نو دا ناراضي د ای پی مدی خیلو په مینس کې لنجه شوی او هغه په دویم ورځ باندې موږ کریک ډاون کړی دی او هیوی ویپن یې هم ریکور کړی دی. د نورو چې کوم ایریا ده د علاقه ده هغې نه ویپن ریکور کړی هم دی او دا د دې نورو ټولو ځایونو دپاره چې دی نو هم دا یو جرنل پلان دی چې په کوم ځای کې وایلیشن رپورټ کیږي هغې ته به مونږ ځو، د هغو به مونږ هاوس ټو هاوس سرچ هم کوو، ڈی ویپنایز کوو هم او ریکوری وتی هم کو.
د سیمې یو شمیر مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې که په سیمه کې د وسلو راغونډولو مهم په نیک نیتۍ وچلولی شي او د عام ولس سره سره د حکومت پلوه ملکانو او مخورو نه هم وسله واخیستل شي نو په سیمه کې به د خپل منځي جګړو د حل یوازینۍ لاره خبرې اترې پاتې شي او قانونه به بیا د تشدد او وسلې په ذریعه د حل لاره نه لټوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په اسلام آباد کې چارواکو د کووډ 19 وایرس د اومیکرون بڼې د موندل کېدو پخلی کړی دی. یو نه مخکې په کراچۍ کې هم د کورونا وایرس د نوې بڼې د پیښې تصدیق شوی او د کورونا وایرس د نوې بڼه په نومبر کې په جنوبي افریقا کې موندل شوی. په یوه وخت کې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي دوی پلان لیست تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د صوبې 90% آبادی په بشپړه توګه واکسین کړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
د پاکستان سرخار اسلام آباد د ډیپټي کمشنر دفتر لخوا د دسمبر 15مه ټویټر پیغام کې ویل شوی چې د خار ډومبه د کورونا نوې اومیکرون قسم پخلی شوی دی. اوس لویخ کلین کس د بهر ملک نه بلکې د ملک دننه کراچۍ خار ته د روزګار لپاره سفر کړی وو او د سره چې کوم ملګری یا خپلوان ملو شوی دی هغه هم ځان لکړی دی. د کورونا نوې قسم اومیکرون په اړه طبي ماهرین وایي چې تر دې دمه لا دا پته نه لګي چې دا نوې ډول وایرس څومره خطرناک دی. خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر اجاز یوسف زے چې پدېړه سیړن هم کوي مشال لیډو توای
ترننه پوری اوس هم داسې نه د دنیا په یو ګډ کې د اومیکرون چې دی لکه دا ډامیننت ویریانټ دی. د دې کیسونه پورته خېږي او سټیل هغه ډیلټا ویریانټ چې دی هغه ډامیننت دی او دا هغه مر ډامیننت نه دی. د دې په توګه مطلب کنسرن ولې دی چې په دې کې په کی میوټیشن ډیر زیات شي دی. کوم خصوصیات چې د دې دی لکه هغه دا نشاندهی ورکوي چې دا به تیزی سره سپریډ کیږي. پاتې شو د خطرناک کېدو د غیم د ساينسي بنیادونو باندې داسې ډیټا نشته.
نوړو زیاتې چې اوس خلک هم پوه دي او د ویانې او ویکسین هم راغلي دي خو باید احتیاط وکړي شي او چا چې ویکسین نه وکړي هغه ویکسین وکړي ځکه چې ویکسین او احتیاط د دې یوازنې علاج دي.
څنګه چې وایرس وخت سره چې دی غزان بدل کړه نو کاغه خطرناک کېدو یا تیز سپریډ کیږي هغه څنګه خلکو په لرنینګ هم کړل دي د بچو د طریقې شوا په تاونه کې پکې د علاج د ویانې په هغه حساب سره چې دی نو 2019 نمنګ ډیر زیات خو چې د وایرس سره ان شاء الله مقابله وکړي شي. خدا خبره بالکل واضحه ده چې کوم یو ویرینټ اومي خو ویکسینیټډ کس دی هغه بد ان ویکسینیټډ کس نه دی هغه خدي.
بل خو ته خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې یو لړ پوره چارواکي وایي چې د ان سی او سی یا کرونا د سار مرکزی ادارې په هدایتو ټول ملک د دوی کوشش دی چې راتلونکي دوه میاشتو پورې تر شپېته یا اویا فیصد آبادی ته ویکسین ورکړي، ځکه چې زیاتو خلکو ته ویکسین وشي نو د وایرس خورېدو مخنیوی ممکن دی.
ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته ویل
کوشش دا دی چې پر روان میاشت وو کې خپل ټول پاپولیشن کووډ نه بچ کولو لپاره ویکسینیټ کړو. موږ کوشش دا دی چې موږ 31 جنوري پورې خپل 60% پاپولیشن ته رومنی ډوز او 40% خلکو ته سیکنډ ډوز ورکړو.
دا پام ورل چې د اومیکرون نه هم د بچ کېدو لپاره ډاکټران همغه احتیاط ښایي کم چې وړاندې نه د کورونا وایرس لپاره وو، چې پکې د فاصلې ساتل، خولۍ او پوزې ته ماسک اچول، د رش یا د بیړې ځای نه ځان ساتل او په صابون بیا بیا لاسونه مینځل شامل دي. بل خو ته پاکستان کې وړومبې د کورونا نوې افریقایي قسم اومیکرون وایرس کیس په خلې کراچۍ ښار کې هم دې میاشت کې شوی وو. نړیوال د صحت محکمې تر مخه د کورونا نوې اومیکرون قسم ډېر په تیزۍ خورېدونکي وایرس دی، نو باید احتیاط وکړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,118، 13,580 او 1,380 کلو هرتز.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف کې تر هغه وروسته بدلونونه کړي چې د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ونه شوې ګټلې. په دې ټاکنو کې زیاتې څوکۍ د عمران خان سرسخت مخالف د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام فی ګوند ګټلې دي. په تحریک انصاف کې شوي د نوي بدلونونه څه دي او آیا د ګوند ته به څه ګټه وکړي یو کنه، پر دې د پوهېدو لپاره د سراج ظهیر دا رپورٹ اولو.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 15مه نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د ټولنیزو رسنیو په ویب پاڼه ټویټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند چیرمن عمران خان د دې ګوند نوي تنظیمي ډانچه اعلان کړي چې عمومي 71 به د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وي او د خیبر پښتونخوا لپاره به صدر د دفاع وزیر پرویز خټک وي، د پنجاب لپاره به صدر د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وي، د جنوبي پنجاب صدر به خسرو بخت اختیار وی، د سند صوبې صدر به د بهري چارو وفاقي وزیر علي زيدي وی او دارنګ به د بلوچستان صدر ډيپټي سپيکر قاسم سوري وی. په بلدياتي ټاکنو کې پکمو چوکي او اغستو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې ویلي چې دوی نوماندانو ته په ټیکټونو ورکولو کې تیروتنې کړي او سم نوماندان یې نه وټاکلي، نو ځکه یې کمی چوکي واغسته. په دغه مکفو چودري جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي وو چې دوی به اوس داسي ټیکټونه نه ورکوي، بلکې د وفاق په کچه یې یو کمیټي جوړه کړي او یو امیدوار ته د ټیکټ ورکولو فیصله به هم دغه کمیټي کوي. دا په داسې حال کې د چې ټاکل شوی د خیبر پښتونخوا په پاتې اتل د سو ضلعو کې به د را روان کال د جنوري په نیمایي کې بلدیاتي ټاکنې کیږي. له دې ټاکنو وړاندې د پاکستان تحریک انصاف تنظیمي ډانچه ړنګول او نوي تنظیمي ډانچه جوړول به د ګوند ته څومره ګټه یا تاوان ورسوي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش کټک نو پښتل نو هغه وي
ماتولو نو خو حکومت دغی پارٹی مقامی حکومتوں پہ انتخاباتوں کی کارکردگی خنوانو دغی پر ضروری شوی دا واجی پا صوبائی لیول باندے ہو گیا پا مقامی پا ضلعو پا لیول باندے دا پارٹی چلی واک اختیار چلی نو خلکو دا وعدہ کری شی خلق کی نومینیٹ کری دی اور غی دا پارٹی چلی دا دوبارہ چلی دا پسر کرم دی اور انتخابات کبا
په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان پابر مشال ریډیو ته وی چې دې نه ویني چې د دې عمل نه به پاکستان تحریک انصاف ته سغټه ګټه ورسي تر څو وزیر اعظم عمران خان د دې اولس او کارکونانو لپاره سغټ کار ونه کړي.
زما په خیال دا چې په ارزي بنیاد باندې شوي اقدامات اوس فایده باندې کیږي تحریک انصاف ته، هغه د پر غټ اقدام په کار دی. غټ اقدام دا په کار دی چې د غټو خلاف کاروي په کار د چا چا چې ټیکټ یې اغستې. بل یې عمران خان به داسې کار به خامخا کوي چې هغې سره اولس او کارکون چې کوم دی هغه واپس را ژوندی شي.
د یادونې ده د دسمبر په 19 نیټه د بلدیاتي ټاکنو په لومړي پړاو کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ټاکنې شوې چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د تحصیل په کچه جمعیت العلماء اسلام فی ګوند 12، واکمن ګوند تحریک انصاف 12، پاکستان مسلم لیگ نون 3، عوامی نیشنل گوند شپگ، او پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مزدور کسان پارٹی او تحریک اصلاحات پاکستان گوند یو یو او و آزاد امیدوارانو د تحصیل میئر چوکی گٹلی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر ضلع اړوند ځینې سرکاري دفترونو ودانۍ په پیښور کې دي. له دې وجې هغه خلک له ستونزو سره مخ کیږي چې په دې دفترونو کې کار کله پیدا شي. دوی له حکومت غواړي چې دا سرکاري ودانۍ د خیبر ضلع حدودو ته انتقال کړي. په پارلمان کې له دې ضلع څخه د حکمران تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي دوی له چارواکو سره دا مسله شریکه کړې او زر ده چې یو حل یې پیدا شي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې د دغې ضلع زیاتره ولسی ادارې او دفترونه په پیښور ضلع کې جوړ شوي او په اسانۍ نشي پیدا کولی او په ورته کې ډېر وخت او کرایه لګي. دوی وایي د خیبر الیکشن کمیشن دفتر، خیبر ډپټي کمیشنر، پبلک هیلت، سی این ډبلیو یا تعمیراتي کارونو ادارې دفترونه، ضلعي عدالت، اوبخور محکمه او زراعت محکمې دفترونه په پیښور کې دي. د خیبر وګړی جاوید پردای مشال ریډیو ته وای پکار ده دا ټول دفترونه خیبر ته راوړل شي.
دمو کو عوامو له ډیر مشکلات وی. اول خو د دفتر هیڅ پته نه وی چې تب کم کم ازوی کې دفتر دی. ډی سی خیبر هم چې کم دی هغه په پېښور صدر کې نوست وی. نو په کور خو دا وا چې دا ټول اے سی ڈی سی چې څومره سرکاري دفاتر دي څومره محکمې دي د ټول دفتر چې کم دی ضلع خیبر لا رو ترانسفر شي او په ضلع خیبر کې باقاعده ته بلډنګونه جوړ شوي دي. د خپلو خپلو بلډنګونو لا اوس په بوڑا کې میونسپل کمیټه میونسپل چې کوم بلډنګونه دي سرکاري په دا کې هم ځوینه شته، په جامروت کې هم شته، په لنډي کوتل کې هم شته. نو د موږ مطالبه دا ده چې زر تر زره د حکومت چې کوم دی په دا باندې دی قدم اوچت کی او دا دفاتر دی د ضلع خیبر حدود ولاده رو دننه کی چې د خلکو له عوامو ملای سہولتونه ملو شي په کوله باندې.
د خیبر ضلع د باډي تحصیل خبریال او فعال علی اختر پردای وای
نو په کور دادو چې د فاتن زمونه بچی دی دغه محکمې دلته بکه د خیبر لروړې شي. همدا شت چې کوم افسرون دي د دوه متعلقه محکمو چې همدا شت چې دی غولې مرسې ممکن شي چې کوم تاګر تک مشکلات یې همدا شت ترانسپورټیشن چونکه د مو په دالو کې ترانسپورټیشن هم نشتا خلکو غریبي او پسمندګي هم دی پسونو په زرهونو کوي چې دی په خور د دفترونو پر لاګي نو کم اس کم هغه روپي وغه چې کوم تاونی دی هغه هم کې تر راحت پر پاغه کوم کمای روش.
خیبر نه د کمی سملې غړې او د سرحدي او قبایلی امور یعنی سفران پارلیماني سیکرټری اقبال پردای وای چې مونږ په دې لړ کې د ډېر پخوانه لګیایو چې دا دفترونه خیبر ته یو سو
خو تر اوسه پوری کوم موکیم راغلی دی د وزیر اعظم سره یا وزیر اعلی سره نو مونږ په کې دا پوینټ اوچت کړی دی او دا د خلکو رائټم دی ځکه چې د تیران یو سړی راځي په پیښور کې چې کوم دی د ډپارټمنټ د مشران سره ملاویږي یا پازي وی او یا نه په زموږ په ځای لکه په کار دي چې په تیرا کې د ټولو محکمو دفتر وی په باړه کې د ټولو محکمو دفتر وی او دا د دې خلکو جایز مطالبه دا په دې باندې زه د خلکو نه بخنه غواړم او مانه به الله ته پوس کوي چې په وقتن په وقتن په دې باندې ما کوم سټیپونه خستې دي ما روډونه بند کړې دي ما د دې طالباندی کړې ده او ما په ګوته کړې دي وسم د کمشنر چې کوم ډیپټي کمشنر دفتر دی د وزیر اعظم په تر باندې چې کوم دی ما د چیف سیکرټری سره خبره شوې ده.
د خیبر ولسی وګړي وای چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې اورګډه شوی او په کار ده د قبایلي ضلعو انتظامی او سرکاري ډانچه د بندوبستي ضلعو په څیر جوړه کړل شي او ټول سرکاري ادارې دې خپلو ضلعو ته یوړل شي او ولس ته دې په ګوته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دا اوریدونکو، په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د کورمې پیواړه لیدی قام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګې وروستو د تری پاړه چنار سړک د سرکار تر دې ډاډ وروستو پرانستی دی چې د ځنګل فصل روان لانجه به په سور کې حل شي. د پیواړې یو قومي مشر ملک اکبر حسین د دسمبر په 15 مشال لیډیو ته وویل چې له 2 میاشتې راهیسې دا سړک د ګیدو منګل قام سره د ځنګل فصل راپورته شوې وسلوالې لانجې وروستو بند کړی و. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علی خان وایي چې د افغانستان نه د کډوالو د راستنولو لړۍ به بې له سزنډه دوام لري او ډېر زر به ټولې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شي. د دسمبر په 15 مشال لیډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علی خان وویل چې دا لړۍ په غلام خان سرحدي لاره دوام لري. د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په شوه کې وسلوالو یو سرتیری وجلی دی. پوز د دسمبر په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو پر یو چک پوسټ برید کړی و او سرتیرو له ځانه دفاع وکړه. تر اوسه چا د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت د انتخاباتو له کمیشن غوښتنه کړې چې د جنوري میاشتې لپاره پلان شوي بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو وځنډوي. د خواریکښو د چارو وزیر شوکت یوسفزی د دسمبر په 15 مشال لیډیو ته وویل چې دا ټاکنې دې په مارچ میاشت کې هغه وخت وشي چې کله موسم ښه وي. په صوبه کې د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد مشال لیډیو ته وویل چې دا پریکړه به د انتخاباتو مرکزی کمیشن د غور وروسته کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د انتخاباتو کمیشن د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن او دوه وزارتونه ختم کړي دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون رسنو ته ویلي چې نه دغو کمیشنونو او نه هم د دولت په چارو کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونو ته اړتیا شته. او په افریقایي هیواد کانګو جمهوریت کې یو ځانمرګي برید کوونکي لږ تر لږه 15 وژلي او 14 نور ژوبل کړي. په حکومتي بیان کې د دې برید تور د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي په الایډ ډیموکراتیک فورسز ډلې پورې شوی.
د مشال رادیو لن خبرونه مو د کرسمس د جشن په ترڅ کې په پرله پسې دویم ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه یا هم ځنډېدلې دي. د دې لامل تر ډېره دا ښودل شوی چې د الوتکو د عملیې د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلي او دا پیښې د دې وایرس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اسدالله لودین اورو.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2500 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې پرون په 2 پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرښو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پرتله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 60% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هر لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمنی کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو 2 اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کرسمس د جشن پر مهال د کورنۍ او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کرسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکه الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي اړینه ده چې د نړیوالو ټولنې سره اړیکې وساتل شي، ځکه چې د خبره افغانستان نشي کولای په یوازې ځان خپلې ستونزې حل کړي. خو عباسستانګزی دا هم وایي چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني. د طالبانو د لوړ پوړو چارواکي په کور دننه هم د خې حکومتوالۍ ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. دا خبرې ستانګزی نن په کابل کې د اهل تشیع له مشرانو سره په یوه غونډه کې وکړې. طالبانو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې خپل حکومت اعلان کړ چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. جزئیات زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی په کور دننه د افغانانو ترمنځ یووالی او له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړول د دوی د حکومت پر وړاندې دوه سترې ننګونې بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانګزي چې نن یې په کابل کې د دوی له حکومت د اهل تشیع د مشرانو د ملاتړ په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی نړۍ سره خو اړیکو ته اړتیا لري. ښاغلی ستانګزي وایي نور هیوادونه د دې اړیکو د جوړېدو لپاره پر دوی شرایط کړي، خو د ده په خبره دوی به په خپلو ارزښتونو معامله ونه کړي.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیوسو، ځکه په یوازې ځان ډیره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې حل کړي.
د طالبانو د لوړ پوړی چارواکي مني چې په کور دننه ستونزې شته، خو ډاډ ورکوي چې ژر به حل شي. نوموړی وایي حکومت یې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو زده کړې او کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانستل شي. عباس ستانګزی له ځوانانو هم وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه د ده په خبره کډوالي د ستونزو د حل په معنا نه ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکي کسان هم له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي، خو د دوی په خبره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان کډوالو راستنېدل مهم دي. د غونډې یو ګډونوال عطا الله صادق
درغو چې کمپونه ده مهاجر په پاکستان او په ایران کې ونه ترسي، موږ به د بل قوه جنجالو سره مخامخ یو، پر دې باید عمیق کار وشي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا په کابل کې د اهل تشیع مشرانو لخوا دویم غونډه ده چې د طالبانو د حکومت د ملاتړ په موخه جوړیږي، خو ډیری داسې کسان په ځانګړي ډول ښځې هم شته چې په همدې سیمه کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریون ته زړه ښه کړی، خو د طالبانو حکومت اجازه نه دا ورکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستل شي.
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري. پاکستان حکومت د تازه معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو کلونو کې د په دې هیواد کې د ښځو د جنسي زورونو له 14,000 زیات پیښې ثبت شوې دي. د دې پیښو تر ټولو ډیر شمیر په پنجاب صوبه کې خودل شوی. چارواکي وایي دومره ډیر شمیر کیسونو مخې ته راتلو وجہ د خلکو دا جرأت دی چې دا غو پاړه اوس چپ خلو نه پاتې کیږي. د پاکستان پارلمان د نومبر په میاشت کې پر ښځو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی چې تیری کوونکو ته پکې سخته سزا ټاکل شوې. خو د بشري حقوقو فعالان وایي د جنسي زورونو مخنیوي لپاره باید په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه عامه پوهاوی زیات شي. سراج ظهیر د موضوع تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په سلی رښتما نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې د بشري حقوقو د وزارت پارلماني سیکرټري لالچند ملهی په دې هیواد کې د زنانو سره د جنسي تیریو او د هغوی سره د زورونو په اړه لیکلې رپورت جمع کړو چې پکې ویل شوی د نېشنل پولیس بیورو لخوا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو کلونو کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په دفترونو او نور د کار په ځایونو کې 14,153 پیښې ریکارډ شوي. په رپورت کې ویل شوی یوازې په کال 2019 کې بټول پاکستان کې د جنسي تیریو 14,300 پیښې ریکارډ شوي چې پکې په پنجاب کې 3,833، سندھ کې 251، خیبر پختونخوا کې 203، په بلوچستان کې 14، په اسلام آباد کې 26، او په گلگت بلتستان کې یو پیښه ثبت شوی. او دارنګ په کال 2020 کې 3,800 پیښې ثبت شوی چې پکې په خیبر پختونخوا کې 214، په پنجاب کې 3,314، اسلام آباد کې 30، بلوچستان کې 21، سندھ کې 270، او په گلگت بلتستان او جموں کشمیر کې یو پیښه ریکارډ شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن یو غړی یاسین ملک وی دا پیښه اوس ځکه مخې ته راځي چې خلکو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د دې لپاره قانون شته، نو ځکه هغه دا پیښه رپورت کوي. په پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال شاهد شاه مشال ریډیو ته وی اوس په نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو کردار ډیر زیات شوی، نو ځکه خلکو خپل مسلې رپورت کول شروع کړي.
هراسمنت او ریپ په مخ کې او خو مخ کې به رپورت کې دونه د هراسمنت ډپارټمنټس اوم نو سوشل میډیا اوم نو خبرې به پټه پاتې شوی. اوس چونکه د دې د وجنا ډیر زیات رپورټینګ ضرور وشي نو خلک وایي چې جوړې دا زیاد شو. وجوهات دا دی چې موسلی سړی اخپلو کې دشمنی وی نو زور د خوزو نه اوباسی ریپ او کی یا س اخپل کلچرل ریزنز اوم وی اخپل ٹریننگ دا سی شوی وی پا کور کې چاہی تا دا خبر اس نخ کاری حوست دی وجه یا پاور دی وجه یا ایگو د وجه لکه ډیر اسانی سره هراسمنت یا ریپ او کی.
په دې وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان په دې هواد کې د زنانو او ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو په زیاتیدونکو پیښو اندېښنې څرګندې کړې وې. همدې ته په کتو وفاقي حکومت د کال 2020 د نومبر په 14 نیټه وفاقي کابینه کې د زنانو او ماشومانو جینکو د تحفظ لپاره د صدارتي ارډیننس په نوم یو قانون منظور کړو چې پکې ویل شوی و چې څوک د زنانو او ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو په پیښو کې ککړ وختل نو هغوی به د کیمیکلو په ذریعه د جنسي صلاحیتونو محرومه کوي. وروسته بیا دغه قانون یا ارډیننس ته روان کال د جون په 14 نیټه د قومي اسمبلی لپاره د قانون او انصاف قائم کمیټه هم په متفقه توګه منظور کړو.
تاندې هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د جنوبی او شمالی وزیرستان فعالانو پرون په اسلام آباد کې وه کلتوري میله جوړه کړې وه. د هیلې امن میلې په نوم دې غونډه کې د مشارې تر څنګ د موسیقۍ د یو محفل اهتمام هم شوی و. د غونډې ګډونوالو ځینو شاعرانو مشال اډو ته وویل چې دوی د ورته غونډو له لارې کولی شي هیوادوالو هم د نړۍ خلکو ته د پښتنو سوله ییزه څیره وښیي. د ګوهر مسید رپورټ اورو.
سلام زمدان مش ماتولای ورتو وای وزیر یو او علی
دا مشاعرہ د دسمبر په شپږویشتمه نیټه باندې هیلا امن میله کې وشوله په اسلام آباد کې شوه. میله کې د سویلی او د شمالي وزیرستان شاعرانو، ادیبانو او سندرغاړو حصہ واخیستله. د امن میله تیارون کی مشال ریډیو ته وویل
محمد اسد دی
پدے میلے کے بیلا بیلو شاعرانو خپل نظر وڑان دیکھو او حاضرینو ورتا پخلاس زړه سرا دادگیرا نہ ورکڑا پدے میلا کے حصہ اخستن کی یو شاعر مشال ریڈیو تا اویل چی د دسو غنڈو را بلل د نن وقت ضرورت دے
وزیر ما د بنو نا ما هم د هیلا من میلا کی برخه اخیسته وا کده سه پروګرامونه شمالي جنوبي وزیرستان یا د پښتونخوا نور جنگ زپلو غم زپلو سیمو ته و غزا ورشینو دغه به نور هم ګټور ثابت شي ځکه چې دغه د هر چا زیاته د جنگ نه د حالاتو نه متاثر شوی دي دغه سه د دوی شاعری هم متاثر شوی ده
په دې ملي کې ګډون کړي سانو اتنو نہم اکڑل او سندرغاڑو د زړه د خلاصا سندرې ورته وهلې
دا مشال ریڈیو دا گل یا دو شنبے ورځې 19 پروگرامونا
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یونی مو بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
دا رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناک بولي. هلته کې یو خوا د یو شمېر خبریالانو د وژنې، تښتونې او هلو ټکولو پېښې رامنځته شوي، نو بلخوا یو شمېر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ضرورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادیو د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړل. دا چې په 2021 کال کې په پاکستان کې صحافتي ازادي په څه حال کې وه، احمد شاه زمي یې په اړه رپورټ لري چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي.
دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2020 کال کې لتیرو و میاشتو رئیس د غیر اعلانیا بندي ښکار دي. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شو خو دا ځلې و میاشتې شوې دي. زموږ لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه ورسته د کیپیټل ټاک خبرونی له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید درسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبريال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ور باندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برښنای رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي استابلیشمنت منتقد خبريال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته بریدوسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبريال مطیع الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وټشتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول شوی. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبريالانو د جغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبريالانو وژونکو او پر هغوی برید کوونکو په خلاص پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبريالانو د جغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړی ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د وی خبريالي عاصمه شیرازی پر ضد لکریکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه په رسمي شته سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه ورسته په اسمه شیرازی په سیخله خلاص کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازی مشال لړیو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کیے دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نہ شوی زورول شوی او تر فشار لاندے را وستل شوی دی چې دا ډول حقوی د حق خبر ہو نکڑی ندی پر زد ہر ہر باہ کارول کیگی که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کیگی زورول کیگی او د انٹرنیٹ للارے گواخل کیگی. زما پر کور 2 ځله بریچ شوې ده. دا ډول کارونه په خواهم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چکم خبري اعلان د دوی په وینا لسرو کر شو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد در باندې کیږي. د پاکستان د خبري اعلان مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نو موري زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خله بندول غواړي.
حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي. هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته، دوی د پاره ډېر سم نیوز دی. او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي، هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمی. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردگی نستا نو هغه نه برداشت شي چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته لنو لساو نیویم کال څخه تر 2020 کال پورې یو سل اته دیرش خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکو باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موږ زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته به د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازمون پاړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ ازادي نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ ازادي نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ازادي نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللي هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي. خو د بي پلو خبريالانو نړيوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړکړي نوملړ کې پاکستان له یو سل اتیا هیوادونو څخه پر یو سل پنځه څلوېښتم نمبر دی چې په وینای په ښه حالت کې قرار نه لري.
دا مچال زمیره د رپورت سره د خبرونه پاتا راورسی د اوریدونکو د خبرونو لنډیز بل مجید بابر اور.
د کورمی پیواړه لیدی قام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګي ورستو د تری پاړه چنار سړک د سرکار تر دې ډاډ ورستو پرانیسته ده چې د جنگل په سر روان لانجبا په سور کې حل شي. د پیواړه یو قومي مشر ملک ازار حسین د دسمبر په 15مه مشالې لیدو ویل چې له دوه میاشتې راهیسې دا سړک د ګیدو منګل قام سره د جنگل په سر راپورته شوی وسلوالي لانجی ورستو بند کړی وو. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علی خان وایي چې د افغانستان نه د کډوالو د راستنولو لړۍ به بیل سزندا دوام لري او ډیر ضربا ټولې کورنۍ خپل سیمه ته واپس شي. د دسمبر په 15مه مشالې سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان وویل چې دا لړۍ په غلام خان سرحدي لاره دوام لري. د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په شوه کې وسلوالو یو سرتیری وجلې ده. پوز د دسمبر په 15مه په یو خبر پانه کې ویل چې وسلوالو پر یو چک پوز برید کړی وو او سرتیرو له ځانه دفاع وکړه. تر اوسه چا د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت د انتخاباتو له کمیشن غوښتنه کړې چې د جنوري میاشتې لپاره پلان شوی بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو وځنډوي. د خواري کخو د چارو وزیر شوکت یوسفزی د دسمبر په 15مه مشالې لیدو ویل چې دا ټاکنې دې په مارچ میاشت کې هغه وخت وشي چې کله موسم ښه وي. په صوبه کې د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد مشالې لیدو ویل چې دا پریکړه به د انتخاباتو مرکزی کمیشن د غور وروسته کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د انتخاباتو کمیشن د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن او دوه وزارتونه ختم کړی دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون رسنو ته ویلي چې نه دغو کمیشنونو نه هم د دولت په چارو کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونو ته اړتیا شته. او په افریقی هیواد کانګو جمهوریت کې یو ځانمرګي برید کوونکی لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 14 نور ژوبل کړي. په حکومتي بیان کې د دې برید تور د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لرونکي په الایډ ډیموکراتیک فورسز ډلې پورې شوی.
د خبرونو له دې لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال ریډیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.